د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غاخما او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ستخ خبرونو په اخیری غړی کې هرکلی وایم. ل پینځو څخه تر شپږو بجو په دې یو ساعت کې به تاسو بیلابیل رپورټونه اورئ. په تازه حالاتو باندې ځان خبرول شي. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخه دي او که وخت راسره سندرې هم درته پکې خبرو. خو لومړی به بروال کاکړ ته ورشو، هغه به تاسو ته د دې خبرونه وایي.
لومړی د مهمه خبرونو سره ټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په بیجینګ کې د چین له مشرتابه سره لیده کاته کړې دي. د افغانستان په ننګرهار کې د نښتې پر مهال یو کم دیرش وسلوال او دیارلس پاڅون کوونکي وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا لخوا د بندیزونو تر بیا لګیدو وروسته لومړی کلنی بجټ وړاندې کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په بیجینګ کې له خپل چینی سیال وانګي سره لیده کاته کړي او د خپل منځي اړیکو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په اړه هم خبري ورسره کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي نن مشال رډي ته وویل چې شاه محمود قریشي تیره شپه چین ته رسیدلی او له هغه ځایه به بیا روس ته ولاړ سي. شاه محمود قریشي د څلورو هیوادونو په دې سفر کې پرون په تهران کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره ولیدل او د سیاسي او اقتصادي تعلقاتو پر لا نورو پراخولو او د سیمې پر امنیتي خبرې وکړې. شاه محمود قریشي تهران ته ترتګ وړاندې کابل ته هم ورغلی وو او هلته یې له افغان چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې وې. د خیبر پښتونخوا پولیس ویلي چې د شخړې د هوارولو ځلي کنسولونو سږ کال څه د پاسه 6200 شخړې هوارې کړې دي. د دې کنسولونو غړي بې پلوه مشران، پخواني سیاسي سرکاري ملازمین او غیر سیاسي کسان دي. د پولیسو محکمې د عامه اړیکو دفتر پرون په خبر کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې کنسولونو له وجې نه یوازې پر عدالتي نظام او پولیسو بوج کم سوی دی، بلکې د خلکو مسلې هم په اسانه او ارزانه توګه هواریږي. د یاد دفتر مشر وقار احمد په دې اړه مشال رډیو ته وویل:
خپل د پښتو په قانون باندې، د اسلام په قانون باندې او د تاجرات پاکستان قانون لاندې کې کوم ځای کې دا خبره سمون خوري، هغه شانتي روغ جوړ کړي او په دې کې هر قسمه مسلې دوی هواري.
د شخړو د هواري اولنۍ ضلعي کونسل په 2010 کال کې په پېښور کې جوړ شوی و چې له کامیابۍ وروسته یې دا نظام د صوبې نورو ضلعو ته هم وغځول سو. د کورمی قبایلي ضلع یو شمېر اوسیدونکو په پېښور کې له تیرو څلور ورځو روان احتجاج نن ځنډولی دی. احتجاج له هغه وروسته ختم شوی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند اجمل وزیر بیګا ورسره لیدلی او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې غوښتنې به یې ومنل سي. د کورمی د ګنداف قبیلې د احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې حکومت یې د دوی په سیمه کې د معدنیاتو پر را ایستلو بندیز لرې کړي. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک مراد خان مشال رډیو ته وویل:
سالور میاشت کېږي سهارم باندې روډم باندې پرور باندې مال نه پرېږدي. نو حکومت مو په باندې سیکشنونه خصمور وته حکومت ته جوړه پرېوته د مو مغارزګ ده، د مو مغه خوراک ده او بچین د مو پنوريري.
احتجاج کوونکو مشال رډیو ته وویل چې که حکومت یې په لسو ورځو کې مسله هواره نه کړه، نو په پېښور کې به د گورنر د کور مخې ته پرلت پیلوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ورکړل شوو خلکو مسله دي سنجیده وګڼي او تر موندنې وروسته دي هغوی عدالتونو ته حاضر کړي. یاد کمیشن د دسمبر پر 23 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن د رپورټ له مخې د روان کال د نومبر تر 30 پورې ورسره څه د پاسه 2000 حل طلبه کیسونه وو، خو په خبر پاڼه کې راغلي چې د لادرک کسانو شمیر تر زیاتې د ورکل سو کسانو زیاتره تورونه د پاکستان پر پاوز او جاسوسي ادارو لګول کیږي، خو هغه یې نه مني. د افغانستان د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال یو کم دیرش وسلوال او دیارلس پاڅون کوونکي وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د نښتې د سې شنبې په شپه د بټیکوټ ولسوالۍ په امبارخانې، لاچپور او لوړ تی سیمو کې د ولسی پاتون کوونکو او وسلوالو ترمنځ رامنځته شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول د سه شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې اوس مهال په سیمه کې د ملي اردو په مشرۍ ګډو ځواکونو د مخالفینو د له منځه وړلو لپاره چاڼیز عملیات پیل کړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په پرونی ډلیز برید کې لږ تر لږه 340 کسان وژل شوي او تر لسو نور زیات ټپیان دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا جګړه 8 ساعته روانه وه او ټول برید کوونکي پکې وژل شوي دي. د کابل پولیسو په وینا تر برید وروسته د مړو او ټپیانو لټون لا هم روان دی او اندېښنه ده چې دا شمیر زیات سي. تر اوسه د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا لخوا د بندیزونو تربیا لګیدو وروسته لومړی کلنی بجټ وړاندې کړی دی. ولسمشر حسن روحانی د سه شنبې په ورځ د راتلونکي کال لپاره د 25.5 ارب ډالرو بجټ پارلمان ته وړاندې کړ. ولسمشر روحانی ویلي چې دا د امریکا لخوا د ظالمو اقداماتو په پام کې نیولو سره جوړ شوی دی. دا بجټ د تیر کال د بجټ تر نیمایي هم کم دی. د دې خاص وجه دا ښودل شوی چې د ایران د پیسو ارزښت ډیر زیات لوېدلی دی. تیر کال د یو امریکایي ډالر قیمت 240,000 ایرانی ریاله وو او اوس یو امریکایي ډالر په 1,00,000 ریاله دی. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او نړیوالو ترمنځ د 2015 کال له اټمي تړون څخه امریکا وایسته او پر ایران یې امریکایي بندیزونه بیا ولګول. د خبرونو پای اوسم تاسو د موسم حالو د کرنسۍ بیا اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ خرڅل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 104 روپۍ 10 پیسې او 115 روپۍ. یو ایرو 145 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 50 پیسې او 30 روپۍ. یو سعودي ریال 10 روپۍ 95 پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ریس بنگلا همکاران مو خبرونه واوریدل. په دیګړې کې د نو رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران، چین او روس په دوره د څه لپاره تللی دی؟
سمه خاله چې شاه محمود قریشی خبرم ده چې دا غوندی هي وادونه د دې هم مدد واخلي چې طالبان
د کرمې خلک وایي حکومت دې اجازه ورکړي چې د خپلو غرونو له مدنیاتو ګټه والي او په دې کار سره دې د اف سی آر قانون په عملي توګه ختم کړي.
قبایلو تا پتہ دے چھ قبائل باندې سورہ ظلمون وشو سورہ وشو 70 من تیاری کی تیل کو تور قانون ختم نہ دے او زیاتی کڑے دے ما غا ڈانڈا ما غا زور دے.
په بلوچستان کې د غیب کړ شو بلوچستانو کورنۍ وای صوبایي حکومت د ستونزو حل نه لري ځکه خو احتجاج وفاقي حکومت ته وړي.
اسلام آباد ته ځو یا کراچی ته ځو دا پروګرام جوړو پولیسو ته ډېر یخن دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لومبی رپورټ تبور شو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر له 14 د سیمې د څلورو هیوادونو افغانستان، ایران، چین او روس سفرونو لړۍ پیل کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه سفرونو مخه له یادو هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو پیاوړي کول او د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې پراته خنډونه لرې کول دي. هارون بچا په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت خبرپاڼه وايي د هغه هیواد خارجه وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر پر 15 په بیجینګ کې لخپل چینایي سیال وانګ یی سره ولیدل. دواړو چارواکو د چین او پاکستان پر اړیکو سربیره د سیمهیزې همکارۍ زیاتولو او همداراز د افغانستان د روغ جوړې په تړاو پر پیل شو نو هڅو خبرې وکړې. د خبر پانی تر مخه دوړو خو هوټ کارکل چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به ګډه تګلارې جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر له 23مې د سیمې د څلور هیوادونو افغانستان، ایران، چین او روسیې د سفرونو لړۍ پیل کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه سفرونو هدف له یادو هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو پیاوړي کول او د افغان سولې په تړاو د نوو پرمختګونو په اړه د سیمه ییزو مشرانو باور ترلاسه کول دي. خارجه وزیر قریشی د خپل سفر په لومړي پړاو کې د ګل پروس کابل او وروسته تهران ته ورسید. نوموړي په کابل کې له خپل افغان سیال او وروسته د افغانستان له ولسمشر سره ولیدل. قریشی له افغان چارواکو سره په خبرو کې ډاډ ښکاره کړ چې حکومت به افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي طاهر خان وایي د افغان سولې په خبرو کې دا مهال تر ټولو غټ چیلنج د طالبانو له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینول دي. د نوموړي په خبره پاکستان هڅه کوي په دغه لړ کې د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي.
د سیمې د هیوادونو یو موقف مخ ته راغلی و چې سیاسي حل ته توجه وکړ. ځنه خپل باندې امریکا غوښتل چې سیاسي حل ته توجه وکړي، لیکن د ټولو نه مشکل مرحله چې پاتې ده هغه دا دی چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینول. پاکستان نه بیا لکه تم زیاته ده د زرمی خلیجات چې د متحده عرب اماراتو د سفر نه وروسته د پاکستان د فوج مشر سره ولیدل. بیا د افغانستان مشرانو ځینې بیانونه هم راغل چې هغه لکه سخت وو. زما خیال دی چې د شاه محمود قریشي خبره هم داده چې دا ګاونډي هیوادونه د دې هم مدد واخلي چې طالبان کهنی کې چې هغې راشي او خپل افغانانو سره کی.
د پاکستان خارجه وزیر په تیرو لسو ورځو کې کابل ته دوه وارې ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلي افغان او پاکستاني چارواکو په کابل کې د ګل دورې په لیدنو کې پر دې اصلاح شوی چې د امن پروسه مخ ته یوسي او خپل منځي اړیکو او تجارت سر پر تړلو موضوعاتو د خبرو لړۍ ته دوام ورکړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم د ګل پروز له کابل تهران ته ولاړ او هلته خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ایران ته د قریشی اولنې رسمي سفر وو. ټاکل شوی نوموړی تر دې وروسته روسیې ته ولاړ شي.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لاندې سپی 2013 15,000 13,500 او ول زرات سواتیا کلو هرتز.
اوریدونکو د کورمې یو شمېر اوسیدونکي له تیرو څلور ورځو راهیسې په پېښور کې په احتجاج وو. دوی له حکومت غوښتل چې د ګنداو سیمې غرونو ته د سیمې د خلکو په تګ لګېدلې بندیز دې پورته کړي. د دوی په وینا د څلور نیم زرو کورنیو په خوښه کې د خلکو ژوند تیرولو لپاره د غرونو کې موجود معدنیات د دوی ژوند جوړوي. وز دوی د انتظامی سره خبرې کړې، مذاکرات کړې دي او احتجاج ختم کړي دي، خو وایي چې مشکلات لا نه دي ختم شوي. شبیر جان پیرپورت لري.
پیښور کې د کورم قبایلی ضلع احتجاج کوونکو خپل احتجاج د نن نه د ځنډولو اعلان کړی دی. دا اعلان دوی هغه وخت وکړو کله چې بیگانه وخته د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر دوی ته د دوی د غوښتنو د پوره کولو ژمنه وکړه او دغه احتجاج په ځای کې ورسره لیده کاته وکړل. ولې په دې اړه مو اجمل وزیر سره د تماس نیول هڅه وکړه، ولې د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبرې اترې ونه شوې. دا پام وړ ده چې تیرو څلور ورځو راسي د کورم قبایلی ضلع ګندو قبیلې دغه احتجاج کوونکو پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولی وو او دوی غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د مدنیاتو ډګ غرونه دي چې د دوی او د دوی د کورنو پرې ګزران روان وو. ولې دوی وایي چې د تیرو څلورو میاشتو راسي مقامي ضلع انتظامیه د سیاسي خلکو په مداخلت باندې دغه غره ته د دوی پتلو باندې بندیز لګولې دي او دغه لارې هم بند کړې ده چې له وجې د دوی روزګار سخت اغیزمن شوی دی.
دغه احتجاجي ناشته کې برخه اخیستونکو یو مشر ملک مراد خان مشال لیډو توایي
سلور میاشت کېږي سهارام باندې روډم باندې پرور باندې مال نه پریګدي ملونه ګوډی نه کوي دا نه پریګدي نو حکومت مو په باندې سیکشن ونه خصمور او ته حکومت ته جوړه پریوته د مو مغارز زګ ده د مو مغا خوراک ده او بچیند مو پنوري ری.
مراد خان وایي چې دغه ګام نه خوشا سلور نیم زره کورونه اغیزمن شي وي دي او دا وخت هغوی روزګار بندي
تقریبا څلور زرا کسان کور یو مونگا د گنداو اغا ظالم را باندې غونډاره پاتید د موریزه کې بند ک ټیکادار غریب کروڑو میلیونونو توان وک پهاړ کې اغه وچلولې دغه خپارې څو څارزګوري د مونږ روان ک
د دغه قام یو بل غړی نذیر خان وای چې خو کو د اف سی آر تور قانون ختم کړی شوی دی خو له دوی په وینا اوس هم دوی سره هم هغه شان زیاتی روان دی
ته قبایل او تا پته ده چې قبایل باندې سور ظلمونه وشو سور غو شو 70 سال مو تیاری کی تل کړو قبایل تور قانون شتا تور قانون ختم نه دی او زیاتی کړی دی ما غا ډانډا ما غا زور دی
دغه مظاهر چانو د دوی د سیمینه د قومي اسمبلی غړي منیر اورگزه باندې تور لګاو چې هغه د خپل پرسنټیج او کمیشن لپاره په ځلې انتظامیه فشار اچول دی او دغه سړک هم بند کړ دی او دغه غرتا د دوی پتلې بندیز هم لګاو دی ولې پدېړه مو چې کله د قومي اسمبلی غړي منیر اورگزه سره تماسونه ول نو هغه مشال لیډو ته ویل چې ردی دوه قومونو د وړاندې نه پدې جګړه روانه وا او په دوی لګول شوې تورونه هم به بنیاد دي دغه احتجاج کوونکو نه وا کراتون کې درې سلور ورځو کې د دوی غوښتنه ونه منل شوې نو دوی به مجبور شي چې واره بیا په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته خپل احتجاجي ناشته پیل کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته اوږی اوس هم یو بل ریپورت ته ورځو تاسو کول شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واری په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي چې د سبي په بلابیلو برخو کې ته ډیر زرو څخه زیات مشومان د خوراک د کمی سره مخ دي او دوی کوشش کوي چې دغه مشکل حل کړي په اړه د یو ترين ریپورت اورو
د بلوچستان د روغتیا د چارواکو له لوري ویل سوي دي چې د روغتیا صوبایي ادارې د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په کوټ اپشن او کل عبدالله کې سروې کړې او نږدې 400,000 ماشومان یې کتلي دي په هغو کې 1,450 ماشومان داسې میندل سوي دي چې هغه دا وخت د خوراک د کمښت سره مخامخ دي دوی د خبره په صوبه کې د خوراک د کمښت په اړه تیر ورځ په کوټه کې یو سیمینار ته کړې ده په سیمینار کې د صوبې تر څنګ د اسلام آباد او یونیسف چارواکو هم ګډون درلودې و سیمینار ته په خپل وینا کې د بلوچستان د روغتیا صوبای وزیر نصیب الله مری وویل چې په ټوله صوبه کې په ماشومان کې د خوراک د کمی د پوره کول لپاره په بیړنۍ توګه کار پیل شوې دي په دې اړه نور حال د روغتیا د ادارې ډاکټر عبد پانیزی صدا سیراته بیان کړی
کم صورتحال د کوټ شار غدی چې په کوټ کې چې موږ شار ورته وایو هغه شاید مشتر تر ډیرو ضلعو په هغه کې ابتر حالت دی بد حالت دی په کلو کې لا بیا هم صرف دا یو شی لموږ سره وی چې مندې وکشنان ته شو دی ډیر ورکی ولی تر دوه کال پورې چې شو دی خپل پی ورکی نو لاغه لوج زخه سکشنان د غذایی قلت زخه بچاو سي په شار کې هغه شی هم ډیر کم وي نو دارنګ نه دی چې مطلب عموما حالات خراب دي په ټوله ها یو څه پاکټ سیاسي ځایونه یونین کونسل دارنګ دي چې الته زیات صورتحال چې دی هغه خراب دي چې چیرې تعلیم زاره د اکینم دي چې کم دي الته د غذا قلت هم زیات دي چیرې چې غریبي زیات ده الته د غذا قلت زیات دي چیرې چې بیروزګاری زیات ده چیرې چې د هیلت سرویسز کم دي الته د غذایی قلت دغه چې دی هغه زیات دي
و سیمینار ته په خپل وینا کې د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم خان سوری وویل ک په صوبه کې د شوزو تعلیم زیات وای نو نن به د ماشومان د خوراک وزه دومره خراب نه وای
نو په بلوچستان کې تقریبا په اوزل کی چدی دا پروگرام شروع کړی دی اویرنس په والا دا پروگرام چې دا کم مزمر خوندې دی منې دی نو بای چې او وی خیال سیت خیال مجو ساتو چې کم مور کوښنی پیدا کړي هغه مور خیال دا سیت په والا مجو ساتو مور شو دی دوه کال بای چې خپل کوښنی ته ورکی او خپل غذا خیال وساتي نو هغه بعد کم کوښنی پیدا کیږي هغه هم سیت مندي او هغه چې مور شو دی چې دوه کال نو هغه همیشه د پاره سیت مندي
اوس سیمینار ته په اسلام آباد کې د ماشومانو د روغتیا په اړه د ادارې ډایریکټر ډاکټر بصیر اڅکزی چې د دوی لپاره په بلوچستان کې د ماشومانو د خوراک کمښت یو لوی چیلنج دی
چې موږ د صوبایي ایالت د خلکو سره د مکمسیت د چارواکو سره موږ په داسې ډول باندې یو پلان اف اکشن جوړ کړو چې وفاقي حکومت پکې څه مرسته کولی شي او ورسره ورسره هغه بین الاقوامي ادارې بین المللي ادارې د هغو په ذمهواري کې دا راځي چې د مور او د ماشوم د صحت په لړ باندې چې کوم ګامونه اخیستل کیږي په ګامو کې د کم کومک مرسته کولی شي نو موږ هغه ته خپل دغه ریکمنډیشن وړاندې کوو
په دې سیمینار کې زیاتره ویناکونکو ماشومان پر مندو باندې زور ورکړي چې هغه د هارو مرو وخپلو ماشومان ته د پیدایش څخه نیولې بیا تر دوو کلو پورې خپلې شیدې ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په بلوچستان کې د غبر شو کسانو کورنۍ وایي صوبایي حکومت سنځي نشي حلولې نو ځکه وزغړل چې اسلام آباد ته وفاقي حکومت تخپل احتجاج وړاندې کړي. په همدې حال کې د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې حکله رپورت لرو.
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتي چې د غیب کړل شو خلکو مسله دي سنجیده وګڼي او تر موندنې وروسته د عدالتونو ته حاضر کړي. د کمیشن د دسمبر په 23 خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن د رپورت تر مخه د روان کال د نومبر تر 30 پورې ورسره 2014 کسانو حل طلب کیسونه موجود وو. خو په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمیرو تر مخه په زور غیب کړل شوی خلک تر دې ډیر زیات دي. په خبر پاڼه کې د کمیشن د مشر مهدی حسن لخلی ویل شوی چې حکومت د وادو باوجود د مسلې ته پام نه کوي نو ځکه په کوټه کې بلوچستان مجبور شول په سخته یخنۍ کې شپه ورځ د حکومتي ودانۍ او مخې ته احتجاج ته دوام ورکړي. په کوټه کې د غب کښو بلوچستان لپاره د غږ پورته کوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته پرون ویل چې د دوی د ښځو سړو او ماشومانو تر دوه هفتو احتجاج وروسته ورسره د بلوچستان حکومت څو وزیرانو د دسمبر په 23 وکتل. خو د هغه په خبره چارواکو د دوی د خوشحالولو لپاره ورسره د پخوا په شان پوچي وادي وکړي نو ځکه به اوس خپل احتجاج تر اسلام آباد او کراچۍ غځي. نوموړی زیاته کړه
ملاقات کې به درې وزیران وي چې خپل خبرې وکړي. موږ دا کار کې ناکام شوی موږ دا نه کیږي بیا هم موږ کوشش کوو او دا کوشش خو شرکت ځای لګیا چې دا کوشش کوي لسکا لکو ماته کیږي چې زه دا احتجاج کې ناستے ہم وہ کرتا لیکن پر تاسو مشتبہ لے دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم ابھی بات کریں گے مجھ بات خبر کروں اس اسلام آباد تزو یا کراچی تزو دا پروگرام جوڑو گیا تو گورو پولیتر تدیر یخن دے اور ددوی سی چی اوشن نوز.
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن په خپل پرونی خبر پاڼه کې د چارواکو او مظاهرچانو د ملاقات ستاینه کړې خو پر حکومت یې غږ کړی چې د ملک د آئین او ملګرو ملتونو د تړونونو په احترام دي هغو ته سزا ورکړي چې خلک په زور غبي. مشال ریډیو د پاکستان بشری حقوقو وزارت سره په دې اړه د خبرو هڅه وکړه خو هغوی نه غوښتل په زور د غب کړ شو کسانو پر مسله وغږیږي. د دسمبر په 11 د دې وزارت وزیر شیرین مزاری په پارلیمنت کې ویل چې په هیڅ جمهوریت کې په تیار کې د خلکو غیبول جواز نه لري. هغه وعده وکړه چې په 2 میاشتو کې بعد د دې ستونزې حل راووزي. په بلوچستان کې ځینې وسلوال ډلې له پاکستانه د آزادۍ اخیستلو لپاره مبارزه کوي چې په وزي پر ضد ګڼ عملیات روان کړي. په همدې حال کې بلوچستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کوي چې د خپلو حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوونکي کسان هم نه پرېږدي او په زور غیبي چې وروسته یې مړې موندل کیږي. د پاکستاني پوځ وایندانو په بیا بیا خبري غونډو کې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په وزره غیب کړل شو کسانو کې د 4000 کیسونه حل شوې دي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. خبر پختونخوا پولیس وایي سه کال د شخړو د هواري لپاره د جوړو ضلعو کونسلو له لارې 6200 کیسونه هوار کړي دي او دې کار په عدالتونو بوج کم کړی نو ځکه د خبر پختونخوا سره شامل شو قبلي سیمو کې به هم د عملي کوي. په اړه د رابع اکرم خان رپورټ ورو.
د پولیس محکمې د عامو اړیکو د څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې سخ کال ورته 8,828 کیسونه راغلي وو چې پکې 6,600 کیسونه یې هوار کړي او 1,423 شخړې اړوند کونسلو ته د هواري لپاره لیږلي. د یادې محکمې خبر پاڼې زیاتوي چې د ټولو زیات کیسونه په ثوابې کې هوار کړي شوي دي چې شمېر یې 1,292 دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې د عام اړیکو ډایرکټر وقار احمد وویل چې د شخړو د هواري د کونسلو د لارې د ولس مسلې په لږه موده کې هواریږي. دی وایي نه یوازې د کونسلو سره په عدالتونو بوج هم کم شوي بلکې د سرکاري وسایلو بچت هم کیږي.
د پښتو په قانون باندې، د اسلام په قانون باندې او د تاجرات پاکستان قانون لاندې کې کم ځای کې تاغه خبره سمون خوري هغه شانتی روغ جوړ کړي او هر قسمه مسلې دی حواری د مہر د خوریو د ماما په مینس کې د زمکو د جیداد د خلکو د پیسو د لانجو شخړې چې ملي دا ټول حواریږي.
ډایریکټر وقار احمد خپل خبرو کې زیاته کړه چې د شخړو د حواری دا کونسل به په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی قبایلی ضلعو ته هم غځوي.
هلته چونکې آلریډي جرګه سیستم موجود دی دا ومونګه د خیبر پښتونخوا ټول اضلاع ته ورکونو داسې سابقه قبایلی اضلاع چې کوم زمونږ دی دا هو دغلته به ان شاء الله دا اول با دا هر ضلع پسط باندھی اور داغی نہ پس بابا ہر تحصیل پسط باندھے دا ڈی آر سی التوی اور ان شاء اللہ التبہ دے دینا
د قانوني چارو پوه اجاز خان وای د کونسل په کار دي خو دې سره سره دا هم په کار دي چې په دې کونسلو کې دي د قانون علم لرونکي خلک وي.
دا یو ډېر عمل دی دا د پښتنو د روایت په دنیا کې دا یو کنونشن دی او څه پاتې شوی دی چې کوم ته موږ د پنچایت نوم کوم ته موږ د جرګې نوم یو چې مسلې هغه حل کوي خو په دې کې کم دي کین خلک چې کوم اهل خلک دي نو چې دغه سي ټولنه د دې مقررات شي زما په خلک دا یو ډېر ښه عمل دی.
دوه سره سوال سم کال کې په خبر کې د شخړو د هواري یو کونسل جوړ کړی شو او د دې د کامیابی په ځان نظام نور ضلعو ته هم غځول شوی وو چې مقصد یې خلکو ته زر او ارزان انصاف ورکول وو. د دې کونسل غړي د سیمې غیر متنازم مشران، سرکاري ریټایرډ افسران او غیر سیاسي خلک وي. دا وخت په مردان، نوخر، سوابې او سوات کې سلور سلور، په خبر او چارسده کې درې درې، چترال کې دوه او د سوبې په نور ضلعو کې یو یو د شخړو د هواري د کونسل کار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو راځي چې په دې برخه کې وسندره اورو د ګل روف شوقی په غږ.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا ٹول کلے او خار ولی جاری
امن واڑی
دلتا غریب او ملدار ولی جاری
امن واڑی
دلتا بس کر دکاندار ولی جاری
امن واڑی
دلتا نجار پیرا دار ولی جاری
امن واڑی امن واڑی
بس نو دا
تاسو دلته کړي زندگی دا دلته ولې دا ستړي زندگی دا
دلته شاعر او لیکوال ولې جاری
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی 15 بجې شوې رازیل بوروال کاکړ څخه خبرونه لړی زور
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په بیجینګ کې له خپل چینی سیال وانګ یی سره لیدو کاته کړي او د خپل منځي اړیکو ترڅنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د شخړو د هوارولو ځلي کنسولونو سږ کال څه باندې 6200 شخړې هوارې کړې دي. د دې کنسولونو غړي بې پلوه مشران، پخواني سرکاري ملازمین او غیر سیاسي کسان دي. د کورمی قبایلی ضلع یو شمیر اوسیدونکو په پېښور کې له تیرو څلورو ورځو روان احتجاج نن ځنډولې دي. احتجاج لغوه وروسته ختم شوی چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورته ډاډ ورکړي. د احتجاج کوونکو غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د مادنیاتو پر ایستل کېدو بندیز لری کړل شي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ورکړل شوو خلکو مسله دي سنجیده وګڼل شي او تر موندنې وروسته د هغوی عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د ورکړل شوو کسانو زیاتره تورونه د پاکستان پر پوز او جاسوسي ادارو لګیږي خو هغوی نه مني. د افغانستان د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د نشتې پر مهال یو کم ډیر وسلوال او دیارلس پاڅون کوونکي وژل شوی دي. د خبره د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل نن مشال رادیو ته وکړه. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په پرونی ډلې زبرید کې لږ تر لږه 340 کسان وژل شوي او تر لسو نور زیات ژوبل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا لخوا د بندیزونو تر بیا لګیدو وروسته لومړی کلنی بجټ وړاندې کړی دی. ولسمشر حسن روحانی د سې شنبې په ورځ د راتلونکي کال لپاره د 25.5 ارب ډالرو بجټ پارلمان ته وړاندې کړ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بروال کاکړ درته د خبرونو لنډیز وایو. وسم له احمد الله څخه ورور چې د پاکستان نه ورسپړنو په کوم موضوعاتو لیکنی کړي.
ډیلی ټایم ورسپانه په خپل اداري کلی کې د اسلام آباد احتساب عدالت په خوانې وزیر اعظم نواز شریف په العزیز سٹیل مل قضیه کې نه صرف د وو کالو لپاره زندان ته ولېګلو بلکې جرمانه یې هم کړو، خو نوموړی په فلیګ شپ قضیه کې خوشې کړو. ورسپانه لیکي دا دویم ځل دی چې نواز شریف په پاناما کیس کې زندان ته ولېګلی شو. له دې وړاندې په آی ون فیلډ قضیه کې ورته هم د 10 کالو د بند سزا اورولې شوې وه، کومه چې بیا د اسلام آباد های کورټ معطل کړه. ورسپانه لیکي د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف هم د نه په ولقه کې دی. مریم نواز په ضمانت خوشیده او د یاد ګوند ځنې نورو مشرانو پر ضد یا خود نیب کیسونه روان دي او یا د ملک نه بهر دي. ورسپانه لیکي د عدالتي فیصلو پر ضد مظاهره کول او سړکونو ته راوتل صحیح عمل نه دی. قانون هر تن ته د اپیل حق ورکوي، نو که مسلم لیگ نون ګڼي چې فیصله صحیح نه ده شوې نو اعلی عدالتونو کې دی اپیل وکړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي د 2014 کال په اپریل میاشت کې د پاناما اسنادو مخې ته راتلل وروسته د نړۍ د نورو ملکونو په شان په پاکستان کې هم په آف شور کمپنیانو لرولو بحثونه شروع شو او سپریم کورټ په خوانې وزیر اعظم نواز شریف نا اهله وګرځو. ورسپانه لیکي اپوزیشن ګوندونه دریز لري چې حکومت د احتساب په نوم ترې انتقام اخلي، خو حکومت دا تورونه په کلکه سره ردوي او وایي د اپوزیشن ګوندونو په غړو د مقدمه په تیرو حکومتونو کې درج کړی شوی وي او دا وجه ده چې ورس په ورس د حکومت او اپوزیشن ترمنځ تاوتریخواله سیوا کیږي. ورسپانه لیکي سیاسي اختلافات په خپل ځای، خو ملک دا وخت د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی، نو ضرورت د دې خبرې ده چې ملک د دې مشکل حالاتو نه راوستلو لپاره دی حکومت او اپوزیشن په ګډه سره کوششونه وکړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د ملک په مختلفو برخو کې د ډیر وخت راهسه د ګیس او بجلی غلا کیږي، کما چې ډیره د تشویش خبره ده. ورسپانه لیکي د ګیس او بجلی غلا له وجې هر کال په گردشي قرضو کې په اربونو روپو اضافه کیږي، چې له وجې حکومت وخت په وخت بجلی او ګیس ګرانوي او بوج یې ټول په غریب اولس پریوزي. نو وخت راغلی چې د ګیس او بجلی غلا کوونکو پر ضد دی په ملکی کچ مهم چلولې شي او چې څوک هم پکې ککړ وي پر ضد دي ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه لیکي په دې دواړو محکمو کې کار کوونکي یو شمېر خلک هم په دې غلا کې ککړ دي، نو اعلی افسرانو لای په کار دي چې داسې کسانو دې هم نشاندهي وکړي او ورته دې سزا ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوریدونکو فرانس پریس خبری ایجنس په یوه لیکنه کې د پاکستان د احتساب عدالت لخوا د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د درغلۍ په یوه مقدمه کې د بند سزا موضوع راخستې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر جان ټرمپ د وروستۍ پریکړې په بنیاد له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتلو ته لیکنه ځانګړې کړې ده. د دواړو مهم ټکي له هارون بچاور.
فرانس پریس اجانس لیکلی د پاکستان د احتساب عدالت د ګل پر ورځ د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په یو مقدمه کې د هغو کلونو د بند سزا واوروله. نوموړی د درغلیو د همدغو تورونو په لړ کې تیر کال د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شو. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی د درغلۍ تورونه ردوي. نوموړی دا کوي چې د پاکستان طاقتور پوځي اسټابلیشمنټ یې پر ضد دی او هم هغه یې په نخښه کوي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال نواز شریف د هیواد له سیاسي صحنې د ټول عمر لپاره بې دخله کړل او د درغلۍ ضد یوې ادارې ته امر وکړ چې دا غو د کورنۍ د جایدادونو او کاروبارونو په اړه تورونه وپلټي. روان کال په جولای کې په لندن کې د نواز شریف د کورنۍ جایداد په یو مقدمه کې نوموړي ته د لسو کالو د بند سزا ورکړل شوه. په سپتمبر کې د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف دغه سزا وځنډوله او هغه له زندانه خوشې شو. لیکن زیاتوی د پاکستان د وزیر اعظم په توګه د نواز شریف سیاست ډېرې لوړې ژورې لیدلې. هغه په لومړي ځل په 1993 زیږدیز کال کې په مالی درغلیو کې د لاس لرلو په شک کې له واکه لرې کړل شو. نوموړي په 1999 زیږدیز کال کې بیا انتخابات وګټل او وزیر اعظم شو، خو حکومت یې په 1999 زیږدیز کال کې د پوځي کودتا په ترڅ کې چپا او هغه ملک بدر شو. نواز شریف په 2001 زیږدیز کال کې پاکستان ته ستون شو او د 2013 زیږدیز کال د عام انتخاباتو په نتیجه کې یو وار بیا واک ترلاسه کړ، خو تیر کال نوموړی د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شو. بلخوا له امریکا خبریدونکي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ولیکنه وایي د هغه هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیره اونۍ له افغانستان د خپلو 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. د لیکنې لیکوال اسفندیار میر د افغانستان حالت په کتو پر هغه هیواد د امریکا د دې پریکړې د اغیزو په اړه درې پوښتنې کړې دي. اول دا چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي، نو له طالبانو سره د امریکا د روغې جوړې د خبرو برخلیک به څه وي؟ لیکنه وایي د افغانستان د جګړې د ختمولو په هدف پیل شوې دغه نوې خبرې به له خطر سره مخامخ شي. د موجوده پریکړې په نتیجه کې به امریکا ونه توانیږي د خپلو شرطونو پر اساس له افغانستانه په بشپړه توګه ووځي. دویمه پوښتنه دا ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو په صورت کې به آیا د هغه هیواد په کورني سیاست کې بدلونونه راشي او یا هم هلته به کورنۍ جګړې پیل شي؟ لیکنه کاږي له افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل به په هغه هیواد کې ژور سیاسي بدلونونه رامنځته کړي چې ښایي د امریکا ملاتړ لرونکي حکومت ته خطرونه پیښ کړي. او درېمه پوښتنه دا چې د القاعده په شمول په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې به له هغه هیواد د امریکایي سرتیرو وتل ګواکې د خپلو بریاو په معنا واخلي. لیکنه کاږي وسلوالې ډلې په تیره القاعده به یو وار بیا پر امریکا د حملې خوبونه وویني. د امریکا حکومت دعوه کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپلې، خو لیکوال اسفندیار میر وایي د د څېړنو خودلې چې القاعده لا هم د هیواد په ختیځو ولایتونو لکه پکتیکا کې فعالیت لري او هڅه کوي چې هلته ځان مضبوط کړي. لیکن زیاتوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدا به خای پر القاعده پوځي فشار کم کړي.
کغواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري، او له ویډیو، آډیو، لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلي، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشي.
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولې، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریل د غلارې زموږ ټولې خبرونه تر لاسرسي تاسو پیدا کوئ. شي کوم مشکل پکې لري د اپ ډاونلوډولو کې، نو موږ ته وایي. اوس راځي د هارون بچا په غو کې نوې ټپیزي ورو دا ولزل چې هارون بچا ټپیزي ویلې دي او د ګلرنګ البم چې راتلون کې دي د هغه یو برخه ده.
ظلم دے بستے
یو دی خوار کړم بل دی ورک لمل ککړم برابر یاد نه پخلاشا زمینی درد می دواشا دوبی سهرش پورن آشنو یو زل بیا پر دیلا راشا پر پخوانو پلونو دی پری وطل گردونا راغمی دزڑ خزان خزان دے والا والا پریشان پریشان دے رابان دی تھل دا ویل جہان دے نو افسوس افسوس سرمان اروان دے خالی میدان دستر دی چاہتا وڑو ماں خریدار میں دناز لاڑو ملد ہر سوز و ساز میں لاڑو درد و غم ہم راز میں لاڑو نو ساتھ لے باز میرا نہ لاڑو پر مار گلب ورت دام دزل فگدما نید ستکڑ ماوراغ لپیرو اسمی پیرو کلاس وحچ با دیوڑی ستازم خبتنگی مینی دی ستی کھڑما اور آغلی پیرو اسمی پیرو کلاس وحچ با دیوڑی ستازم خبتنگم ستازم خبتنگم سر سر تور پلو چخ پوزئی حلپ ما پسراو زینو مامی دیار تختی تبوزئی او دزڑپ وینو ور تغسل ور کوما نمی ندر سر اولا نمی منلان پالالا سل سر میں تیر ولنو اے مایا رانا کلا کبلا او سر تور ولاڑ دل خیرو دی ویرے دما او دے بے غم او خوشالا دل بغمنو کے پرکالا سوچ خبر دے چال حالانو
اور دغه تاسو مشال ریډیو اورې د هارون بچا بغه کې مو د نوې د سندره اورې ده ټپیه زیوی د ډاکټر خالق زیار شعر ده بیا بیا به تاسو کې شي له مشال ریډیو اورې خو اوس بیرته خپل ریپورتونه راګرځو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هغه کاندیدان یا نوماندان چې پارلماني ټاکنو کې بریالي نه دی اعلان شوی ابتدایي نتیجې چې کومه راغلي په هغه کې دوی پاتې اعلان شوی دوی دا گئی چې د ټاکنو کمیشن یا کمیشن چې دی هغه دوی سره زیاته کړی دی او اصلي رائے اورله باطل کړی دی نو ځکه دوی نه دی کامیاب شوی. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د شمیر نور ولایتونو په سیر د ننګرهار ولایت څخه ولسی جرګې ته د بریالۍ نوماندانو لومړنی لیست خپور کړ، خو یو شمیر کاندیدان دعوه لري چې په حق کې زیاتی شوی دی. له دغو نوماندانو څخه یو هم استاد عبدالبصیر سباون دی چې د بریالۍ کاندیدانو په لومړني لیست کې نوم نشته. نوموړي د سې شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې رایې دې بیا وشمیرل شي او عقد اقدار ته وسپارل شي. دی وایي چې خپل شکایت یې له اسنادو سره د ټاکنو شکایتو کمیسون سره شریک کړی دی.
په بی بی والی سکه زما 215 رای خو ما لپاره په هغه مرکز کې ونه وی رای رسیدلې دي. د انګور باغ کې 201 رای ده، ما ته 13 رای ما ته رسولې دي. په ادګام مسجد کې زما 103 رای دي، هغه ما ته 11 رای رسولې دي. زمونږ هله ده د ټاکنو د شکایتونو د کمیسون نه چې بی بایومیټریک رائے چې دی دا باید حساب نشي.
په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې یو شمیر ځوانان چې د یاد کاندید حامیانو هم برخه لرله. د ننګرهار پونتون استاد شاکر الله او مدني فعال عباد الله صدیقی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
منګل عدلی او قضایی ارګانونو ول جلالت مآب ول شمشر نه د شکایتو کمیسون نه د دې ټولو نه په کله غوښتنه ده زمنګ دغه محبت او احساس ته چې منګ استاد سره لرو دغه باور ته د بی باورۍ غنه ور کوي.
فعلاً چې کوم نتایج اعلان شوی د دینه مون کاملاً ناخوخه یو او په دې کې د پراخه درغلې او د پراخه فساد شتون ښکاری. منګ د سباون صاحب د پاره د حق او عدالت غوښتنه کوو. کچیر د زمنګ غوانه ورېدل شول منګ به ان شاء الله سولې زلارینونو تر اوزو موږ خپل حق
بلخوا په ننګرهار کې د ټاکنو د شکایتو کمیسون مشر شکیب کمجو وایي چې د مترزو نمایندانو شکایتونه ورته رسیدلي چې رسنیو په وړاندې به یې څېړنه وکړي.
شکایتونه کمیسون ته رسیدلي دي دا زموږ ایماني وجداني وظیفه ده چې باید هغه ته په کلکه توګه رسیدګي وکړو. دا ټولې دوسیې د شکایت چې څېړل کېږي دلته به ناظرین هم موجود وي، هلته به مطبوعات هم موجود وي. دا د ملت حق ده، ملت باید په دې کې داخلي.
د افغانستان ولسي جرګې ته چې ننګرهار ته پکې 1400 چې لس پکې د نارینهو لپاره او 1000 پکې د میرمنو لپاره ځانګړي شوي 130 تنو ځانونه کاندید کړي وو. د دغو 1400 لپاره 1000 تن نارینه او 3 ښځینه د ولسي جرګې پخواني غړي او پاتې نوي سیری د ټاکنو خپلواک کمیسون په لومړي لیس کې بریالي نومولې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امداوس واوري او که چیرته کوم خبرونه درنه تیر شوی هغه له هغه ځای ډاونلوډ کولای هم شئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت وزیر وایي د جګړې او وچکالۍ لامل 2000 څخه ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. هغه پارلمان ورغوښتی وو او مشرانو جرګې ته پوښتنې کولی چې تاسو د دغه خلکو لپاره څه کړي دي. یو شمیر سینیټرانو ویل دي چې پاکستان او ایران له افغان کډوالو د سیاسي موخې لپاره کار اخلي، نو پکار ده چې حکومت دغه خلک زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته په افغانستان کې راوګرځي. ناجیه صافی په دې اړه نور حال لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي د جګړې تر څنګ وچکالي هغه څه و چې سږ کال یې زرګونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه کړل. سید عالمی بلخی د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل
در سال 97 کې
په 1990 لمریز کال کې په خواشینۍ سره چې د جګړو او نامنوي تر څنګ د وچکالۍ له امله هم ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د جګړو او وچکالۍ له امله په مجموع کې 2900 او 1400 نوی کورنۍ ته رسیدي.
194 فامیل است.
خغلی بلخی ویل د کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان ملي شورا باید د راتلونکي کال په بودیجه کې دغو بې ځایه شویو ته جدي پاملرنه وکړي. افغانستان په دې وروستۍ لسیزه کې سختو وچکالۍ او ځپلۍ چې تر ډېره د خلکو کرنې او مالدارۍ ته زیان اړولی. د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیړنیو غذایي مرستو ته اړتیا لري. د دغه وزارت په خبره په تیرو څو کلونو کې څه باندې 15 کسان د وچکالۍ او نامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کوچېدلي چې مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي د وچکالۍ تر څنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د دغو سناتورانو له ډلې ډاکټر غیرت بهیر ویل افغان کډوال په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې وهل او ټکول کېږي او ترې سیاسي ګټه اخیستل کېږي.
وزې مهاجرین در پاکستان و در ایران
په ایران او پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت د اندېښنې وړ دی. وهل کېږي او سپکاوی ورته کېږي او د ځینو هیوادونو له لورې جګړو ته استول کېږي. له هغې ډلې د سوریې جګړې ته چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي.
په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند که څه هم نوې خبره نه ده، خو تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یوې ویډیو چې پکې یو ایرانی پولیس ښودل کېږي چې یو شمېر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي په افغانستان کې دننه د خلکو سخت غوسه راوپرولله. د یو شمېر ریپورټونو لمخې اوس مهال شاوخوا 1 میلیون افغانان په ایران کې کډوال دي چې وخت نا وخت ورسره د ایران د نوړه چلند په اړه ریپورټونه ورکول کېږي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي او تر ډېرې اندازې ستونزې هواري شوې دي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په فیسبوک باندې کچرته تاسو یې نو لاړ شئ د مشال ریډیو پاڼه د سره خوښه کړئ که اوسه پر مونږ نه یې خوښه کړي او له هغه ځایه بیا تاسو ټول زموږ رپورټونه چې دي هغه لوستلی شئ، تصویرونه دي هغه د ملګرو سره شریکوي شئ، تبصره پې کوی شئ، درز ویډیوګانې هغه هم شریکوي شئ. دا اوس یو ویډیو چې ده هغه د چډیرو خلکو کتلې په هغه کې تاسو کتلی شئ چې په کابل کې چې پرونی کومه حمله شوې وه د هغې قربانیان څه وایي، زخمیان چې په هغې پیښه کې زخمیان شوي وو خلک هغه څه وایي او نور ډیر معلومات هم پکې شته. د دې تر څنګ نورې ویډیوګانې هم شته، تاسو له هغه ځای څخه کتلی شئ. بیرته رپورټونو ته راګرځو. د پاکستان د نورو برخو په شان په سوات کې هم عیسایانو خپل اختر یا کرسمس ولمانځه. د سوات چرچ مشر ساموئل ګل وایي چې عیسایي د امن او سلامتیا عیسایت د پناه د امن او سلامتیا مذهب دی او دوی غواړي چې د مسلمانانو سره ګډ او شریک او خوشاله ژوند ولري. نیاز احمد خان په رپورټ لري.
پسواد کې د زی سایانو د کرسمس دستوري روان دي. په دغه لړ کې منګور کې لوی دستور تر سره شو چې پکې د سیمې سایانو به شمول د سواد پولیس هم برخه واغستا. د چرچ پادری سموئل ګل د سواد پولیس مشر ډی پی او او سایانو ماشومانو کې کټ کړو او د دستوري باقاعده پرانستې وکړه. په دغه محل د سایانو مشر سموئل ګل ویل چې دوی مذهب د امن او سلامتۍ پیغام ورکوي.
ټول دنیا کې او ملک پاکستان ته دا پیغام ورکوم کې دا عیسی علی السلام محبت او امن والا نبی دے اور دیپ وجہ زیم کے ټول خلق سره مینا
کرسمس په موقع عیسایانو یو بل ته مبارکي ورکړي او میټایانی تقسیم کړي. کرسمس دستور کې شامل یو پیغله وای چې دوی په دې موقع ډیر خوشاله دي.
ډیر خوشاله یو اختر دی او ډیر ښه موقع ده او موږ ډیر ښه طریقه باندې خپل اختر سلیبریټ کو او ډیر خوشاله یو او آرمی پولیس موږ سره ډیر تعاون وکړو او ډیر خوشاله یو او هر څه په ډیر ښه طریقه باندې موږ سلیبریټ کو.
دستوري ته ورغلی د سوات پولیس مشر اشفاق انور زیاتوي چې دوی د اقلیت احترام کوي او په خپل د کرسپس په موقع سره د نورو پولیسو زکه ورغلی يم چې سایان هم د دې وطن یو شان غړي دي.
خیبر پختونخوا پولیس ټول ځوانان ټول افسران نه صرف په دې خوشاله کې دي سره شریک دي بلکې پوره پوره موجود هم دي د دې د سکیورټي او د حفاظت لپاره او موږ به پوره دا کوشش کوو چې دی د خپل مذهبي رسومات په مکمل پرامن ماحول کې وکړي.
د کرسمس په موقع عیسایانو خپل مذهبي رسومات هم ادا کړل چې پکې خصوصي دعاګانې وکړې شوې او موسیقي هم لګولای شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د دسمبر 15مه یعنی نن په نړۍ کې د عیسایانو د اختر یا کرسمس ورځ ده. د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم عیسایان په دې ورځ د خپلو خپلوانو سره تګ راتګ کوي او خوښي لمانځي لکه څنګه چې تاسو د سوات په اړه واوریدل. چارواکو هم په دې ورځ دوی سره د نیکو پیرزونو خبره کړې ده، شریکې کړې دي. ورسره خو ډان ورځپاڼه په یوه اداره کې لیکي چې د پاکستان ریاست باید د خوږو خبرو تر څنګ داسې عملي ګامونه هم والي چې د عیسایانو او نورو مذهبي اقلیتونو ژوند ورسره ښه شي. د دې لیکنی غټ ټکی ورو. د دسمبر په 15مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه عیسایي وګړو ته د کرسمس مبارکي وویله. دا ورځ د پاکستان بنیاد ایښودونکي محمد علي جناح د زیږیدو ورځ سره برابر ده. عمران خان په دې تړاو لیکلی چې قائد اعظم په پاکستان کې د اقلیتونو حقونه خوندي غوښتل. دا نورسپانه لیکلی دا په داسې حال کې دا چې د مذهب له سپکاوي پاکه ګرځول شوې عیسایي میرمن آسیا بیبي لا هم نه ده پرېښودل شوې. هغې د مذهب سپکاوي په تور کې 9 کاله په جیل کې تیر کړل او 13 میاشت سپریم کورټ د یوې پرېکړې له مخې د هغې د خوشې کولو حکم وکړ. سپریم کورټ وویل پر هغې لګېدلې تورونه بې بنیاده دي نو ځکه باید له جیله خوشې شي. مذهبي ډلو د دې فیصلې خلاف مظاهرې وکړې او حکومت هغه په یو پټ ځای کې وساتله. په دې توګه یې د هغې د کورنۍ دا غوښتنه نه ده عملي کړې چې وایي دوی غواړي له پاکستانه کوم بل ملک ته لاړ شي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې تر اوسه د محمد علي جنا دا خبره په پاکستان کې نه ده عملي شوې چې ویلي وو د مذهبي اقلیتونو خلک باید په ازادۍ سره وکړل شي، خپلو عبادت ځایونو ته ورشي او عبادت وکړي. ورځپاڼې ویلي چې پاکستان کې مذهبي اقلیتونه ځان خوندي نه ګڼي او ریاست یې د خوندي ساتلو لپاره خاص ګامونه نه دي اخیستي. په ادارې کې ویل شوي چې سختدریځو مذهبي اقلیتونه په نښه کړي دي او دې کار ته یې لا هم دوام ورکړی. نو ځکه د ډان ورځپاڼې په وینا باید د حکومت په پاکستان کې د مذهبي خپلواکۍ لپاره کار وکړي او د محمد علي جنا خبرې په عمل کې ثابتې کړي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پا پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته. تاسې اوس اوریدل شئ دغه اوس چې تاسو کوم خبرونه نمونه واوریدل د خبرونه تاسې سبا له مشال ریډیو اورئ. خو زموږ نننۍ خبرونه لا هم ختم نه دي ځکه چې د خبرونو لنډیز پاتې دي او د خبرونو لنډیز له بوروال کاکړه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په بیجینګ کې له خپل چینی سیال وانګي سره لید کاته وکړل او د من خپل منځي اړیکو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په اړه هم ورسره خبري وکړه. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د شخړو د هوارولو ځلي کونسلونو سش کال څخه د پاسه 6200 شخړې هواري کړې دي. د دې کونسلونو غړي به پلو مشران، پخوانی سرکاري ملزمین او غیر سیاسي کسان. د کورمی قبایلی ضلع یو شمیر اوسیدونکو په پېښور کې له 4 ورځو روان احتجاج نن پای ته ورساوه. احتجاج له هغه وروسته ختم شو چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورته ډاډ ورکړ چې د هغوی غوښتنې به ومنل سي. دوی غوښتنه کوله چې د دوی په سیمه کې د معدنیاتو پر ایستل کېدو بندیز لرې کړل سي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ورکلسو خلکو مسله د سنجیدګۍ سره واخلې او ترمندن ورسته دي هوایي عدالتونو ته وړاندې کړي. د ورکلسو کسانو زیاتره تورونه د پاکستان پر پاوز او جاسوسي ادارو لګیږي خو هغوی دا تورونه ردوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د نشتې پر مهال یو کم دیرش وسلوال او 45 پاسون کوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل نن مشال راډیو ته وویل چې دا تیره شپه رامنځته شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په پرونی ډلیز برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او تر لسو زیات نور ژوبل شوي دي. د کابل امنیتي چارواکو په وینا دا جګړه 8 ساعته روانه وه او ټول برید کوونکي پکې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا لخوا د بندیزونو تر بیا لګېدو وروسته لومړی کلنی بجټ وړاندې کړی دی. ولسمشر حسن روحانی د سه‌شنبه په ورځ د راتلونکي کال لپاره د 40 ارب ډالرو بجټ پارلمان ته وړاندې کړ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی بوروال کاکړ ته ست خبرونو لنډیز وای. همدې سره د مشال ریډیو د ټولو کارکونکو په سازتوب در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. که په همدې څپو پاتې وي تاسې ډیوه ریډیو اوریدئ شئ. تر سبا مو الله مل شو.